درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. تاسو ته زه اسمت څاروان د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنوی ته لیږل شوی ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو ویندوی ویلي، د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستان به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي. د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم په کلکه رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د روان میلادي کال د جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د تغذیه پروګرام له خوارتواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړي چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري میندې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارتواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي، د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوي لرغوني سیمې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، نن د لرغون پوهنې د رئیس زبیح الله سادات په قول وویل، د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاک جبار په کاریز، دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا درې لرغوني ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا، د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 5مې پېړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 25 کسانو د مړینې، د 145 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي، بارانونو او ژلۍ بنو لکی مروت او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړ. د مکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې تلیفوني مکالمه کې ایمانوئل مکرون د ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه ودروي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان لمخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوي سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافبوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیه په لاس لرلو تورنه کړې، خو مسکو دغه تور ردوي. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې اعلان وکړ. تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اورئ. طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ. د هند پوهنتونونو لزده کړو په افغانستان کې پاتې محصلان وای،
په افغانستان کې بن پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که پوهنتون سره، مګر دا غو یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجي کار دی او زموږ کار نه دی.
شون کله طالبان غواړي چې د سرپناه لپاره د نمبرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي.
په دغه چا جمهوریت وقته کړه د طالبان لا غي په دغه ځوکل کې ځونه خبرې شته.
د کونړ هغو سیمو ته چې د پاکستان له لوري پرې د درنو وسلو ګزارونه کېدل ځینې خلک بیرته ستانه شوي. دوی وایي
شاګردان هم ډېر لري، ستونزه موږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلوو.
د غزنی ګڼ ښوونځي په جګړو کې ویجاړ شوي یا سوځول شوي. اوسیدونکي وایي
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا چې له هواد د باندې فعالیت کوي ادعا کوي چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیشتوي. د شورا د خپل ادال کوم ثبوت نه وړاندې کړي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې وابره.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون تر هغه وروسته سره دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازن او واقعیت لري بلل. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، فعالیت او ازادي، د نشه توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بلل شوې دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانی خبري او ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې پنخه او واش. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې د افغانستان د باندې فعالیت کوي تیره شپه په یو اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستاني کډوالو په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوې او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او اند تجزیې له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری هم ورته ادعا کړې و خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي دا سينخي نه خانشته چې خیال قاعده خپل عملیاتي ورتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرانه یو تر هغه وروسته د افغانستان په پولو کې غواخ رامسته کړی دی او تر خوای د داعش بریدونه زیاته او پیچلې شوې دي. تیرونی د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناول امریکا غږ اردو څنګه ته ویلو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې لډیورن کرخیوا پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولیک دی. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویانځ به غلام مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورن کرخې تر څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نو ویلو چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي خدا خبرې کړې و چې دوی دا کار د پاکستانی لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښی دي خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړ جاړی ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واقع د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشت دي خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
له بل خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تیره شپه وژل شوی دی. یو امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ژغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تیره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار درچی په 2019 زیږدیس کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و. له ننګرهارې د کونړ نورو سیمو درو ته د تګ او اکمال مهمه لاره هم وه. تیره شپه د همدې درې تامبیر ساحه کې د یادې وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل شوی دی. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د طالبان حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیړ کې عملیات ترسره کړي او پکې ملا خیبر وژلی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم ښودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله، خو دی ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلی دی. د نورګل مزار دره کې په داسې حال کې د اسلامي دولت پورې د تړلي داعش خراسان وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو. خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کیدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینتګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهورو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلي وو چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلې. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د یادو تورونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیرو شاوخوا دو لسیزو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د لیسې په ګډون شوانځي او د خلکو کورونه ړنګ کړي دي. دا ښکلې دره چې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده له اصلي اوسیدونکو خالي شوې وه، خو اوس ورته بیرته خلک راستانه شوي. شوانځي بیا له زده کوونکو ډک شوي خو سرپناه نه لري. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاور او تیګو په ډیرې وبدله کړې ده. دلته کومروغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکو او یې خونکو د لمر لسوځون کوډانګو ځانونه سیوري تکړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمه ورکړي، فرش نه لري او په ځمکې بروزي هوارې شوی، او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلی او ځانونه یې پرې یو څه لخاورو ساتلی دي. د یاد خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوي خیمه تر څنګ ولاړ دی. شلیدلې چپړې په پخو او سپینې نری جامې په تن کړې وایي. د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې لمر او ګرمۍ په تنګ وي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې تری درسونه پاتې وي.
مونږه او تامر نشته لري ول شونکړه په لیسې کې ډیر شاګردان څه بخوي. مونږه ایما اسلامي امارت ته وته نه راځي مونږه تامر جوړ کی، او مونږه ډیر پر شک مشکلات کې رښنا اسمان دلاندې په باران کې بخوي.
د ودانی نشټوالي یوازې د کوون کې ستونزو سره نه دی مخ کړي، بلکې خون کې او مسولینې دوم رځي نه لري چې په باد او باران کې پکې د خونځي کتابونه او اسناد خوندې کړي. د یادې لیسې خونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر خونځي په سختو او غرنیو لارو دوه ساعته په پخو مزل کوي. په ډیرو ستونزو ځان تدریس ته رسوي. په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د خونځي سرپناه نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي دغه څوکه دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده شاگردان هم ډیر لري ځن زمنګ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی د شناس ماندلاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاگردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زیم نه لرو.
د شونکړی خونځي زده کوونکي او ښوونکي په یوه خوله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او دغه ستونزه یې خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډیر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري، تعمیر نه لري. زمونږ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم دی چې ودانۍ نه لري، خیمې، قرطاسې وغیره چې څم په توان کې واغه متور کړي. ټول مکاتب د پاره غوښتنه کړي، وزارت نم کړي، مشرانو نم کړي، د دې وخت پورې کم داسې امکانات نه دي برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي شتون لري او ګڼې ودانۍ نه لري. پخوا په دغه ښوونځیو کې د 15000 نجونو په ګډون نږدې 200000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت وو، خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي. دوی چې اقتصادي ستونزې لري آزادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټکنی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزې
خونکه آزاده د رنگ شوی جمهوری نظام پر مهال د جګړو له امله له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده. دا چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي آزادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده د طالبانو له حکومت غواړي چې خونکو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې رنگ شوی جمهوري نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي.
درې اولادونه لرم، ډېر ستونزې لرم. د سلامي مرض څخه هیله کوم چې هغه ښارګوټی چې پخوا د معلمینو په خاطر و د هغوی توضیع پیل کړي او ښوونکو ته دغه نمرات توضیع وکړي.
یو بل بې کوره ښوونکی محمد خان هم د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه لري.
پخوا د جمهوریت په دوره کې ښه وو او نمرې توضیح کړی وو، پیسې مې اخیستی وو، فورمې دستور مونږ ته کړی وو. او په دغه چې جمهوریت حکومت کړی د طالبان راغی اوس په دغه دوه کال کې هېڅ هغه نه څه خبرې شته. نو بیا مونږ غواړو چې دا مقامات دې په هکله لږ ذره پام وکړي.
خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو د راګرځولو پروګرام له وروستي کېدو وروسته به د ښوونکو ستونزه هم هواره شي.
اول خو ما تلاش نه ورزم به مریض رسیدگی صورت بگیره.
موږ هم هڅه کوو چې د ښوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړو، خو د کور ملکیتونو او ځمکو د توضیح په اړه امیر المؤمنین حکم ورکړی و څو پورې د ځمکو د غصب موضوع نه وي نهایي شوي د ځمکو او ملکیتونو توضیح به درېدلې وي.
میکور ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر په 1978 کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شو. د یاد نظام د پوهنې او وزیر فاروق وردک په 2010 کال کې ویلي وو چې په دوو کلونو کې به هیڅ ښوونکی بې کوره او بې ځمکې پاتې نه شي. د ړنګ شوي جمهوري نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د 49 ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو شمېر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي. خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو ورغ خلی خو منډو ټنډو یې غټنه راکړي. جزئیات امید ظاهر مال پراپور کې.
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واکته د طالبانو لرسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوې دي خپل نامعلوم برخلیک ته ځوريږي. په دوی کې د لسانس او ډاکټورا تر کچ محصلین شته چې ځینې یې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یوه حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د وروستي سیمستر محصل دی. تمه وه چې د 2020 کال په اګست کې د خپلو زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي، خو د طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه، کالج سره مو اړیکه ونیول، پوهنتون سره، انټرنیشنل سینټر سره، د پونی پوهنتون، مګر دغه یو غوښتنه دا وسی وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمينه برابره کړي، مګر هغه هم د ورته مشکل ورته خبره تکرار کړي چې زموږ مسولیت ویزه نه ده او زموږ مسولیت درس ورکول دي.
احسان پوپل زید لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د ډاکټورا دورې سکالر دی. وای د جمهوریت د سقوط پر ورځو کې په رخصتې افغانستان ته راغله، خو تر ننه بیا تخپل زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه دا ورکړي. دا ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې، خو نتیجه یې نه دا ورکړي.
هلته پونتونونه زمونږ غو پروسیجر درول نو نور تحقیق موضوع زمونږ چې دا غ پاتې د خلک وای چې تر څو تاسو ول ترې نشي نو موږ تاسو پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په انلاین سیستم باندې هغه موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکاو ډیگری دې سره ورکاو چې تاسو ول ته اوسه.
احسان پوپل زې وای د دې ستونزې د حل لپاره ډیر شمیر محصلین نو د طالبان حکومت لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلی او هغه بیا د هند حکومت سره دا ستونزې شریکه کړي ده، خو ګټه یې نه ده کړې. سید میر تراش چې د هند پونی په هانتون کې درې ازموینې پاتې دي او په هانتون ترې غوښتنې چې باید په فزیکی ډول ورشي، وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتن لیکته ثواب هم نه ورکول کیږي.
پونتون را ته وایي چې تاسو د وزارت خارجه له هندستان سره وژغېږه، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو اوزبخي ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسي. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژره زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان زی او دین هاشمی د افغان محصلینو د غوښتنو او سنځو پاړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پرې خود خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین اکسپرس ورځپاڼې نن نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي سنځه د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کرشمیر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جګړه ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د اوبو د یو بند د ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیه یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه ومنله چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل شوي دي. زیلنسکی ویلي پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکراین ولسمشر تیر شپه په خپل وینا کې وویل چې تر ټولو سخت جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلنسکی ویلي د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دی ویلي. د تیرې اونۍ د سیشن په ورځ د اوکراین پر دنی پر سین د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړ سو چې ولسمشر زیلنسکی د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکرين د دفاع وزارت مرستیالي هانا مالیار نن یکشنبه ویلي چې روسي ځواکونه د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړي چې د اوکرين ته هجمي عملیات محدود کړي او د اوکراني ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون شنبه د دې بند تر ویجاړې وروسته د سیلابونو له کبله د ناوړه بشري بحران د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په اوکراین کې 100,000 کسان د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند راستا سواحلو پر 1500 ساحو بهیدلي او څه باندې 3,200 کورونې لاندې کړي دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزنی ګن اوسیدونکو د خپل ولایت د ویجاړو شویو شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله د ګڼو شونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر شونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 250 شونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ په کنسب کلی کې د ملا مشک عالم په نوم علي لیسه دغه لیسه په 1413 هجری شمسی کال کې تاسیس شوی او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یا 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمیر 15 تنه و چې ډیری برخه یې په لوړو نمرو د هیواد شو پوهنځیو ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 20 تنه ښوونکي او 1500 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او شو، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یاد لیسې امیر محمد شعیب مشفق وایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا را سره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې را سره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مې د تعمیر لپاره څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت ته کړي، خو چا مو غږ ونه اورېده. تعمیر یې ډېر زیات خراب شوی دی، لکه څنګه ستاسو ولیدو تعمیر یې نور بیخي د له منځه تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه ده چې د ملا مشک عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي، تر څو
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فضل محمد هم ورته خبره کوي. نو موړی غشتنه کوي چې په غزنی کې د شونځیو ټول ویجاړ شوی تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د ده په باور کې شونځی نه وي، خلک نسي کولای چې درس ووایي، او چې درس ونه وایي خلک نسي کولای چې پرمختګ وکړي. که شونځی جوړ سي له دې سره به د افغانستان راتلونکی ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډیر په کلکه توګه پاملرنه وکړي او دا مکتبونه حتما بهرومره باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او وفاتونو د ډیری شونځیو تعمیرونه تخریب او نړولې دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه شونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړېدلې شونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی او په وار وار مور څخه غوښتنه هم کړې ده چې د شونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې را سره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له 1 تر 5 پورې د شونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په 10 ولسوالیو کې یو شمېر د شونځیو تعمیرونه ورغول.
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه هم غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډیر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډیر مصرف واړي. نو اوس په فعلاً حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې تقریبا 2 او 3 تر روغونه زیات یعنی شوونځي موږ جوړ کړی ودانې
په غزنی کې د پوهنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه وزیات شوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 یې تعمیرننه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وبل. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوې ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورشتونه د وبش کسانو د مړینې د 145 کسانو د شوبدیدو او غنو کورونو د نړیدو سبب شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقب په وړاندې خبرداري ورکړ، او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د کیف د نایلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دامه طالب چمتو کړی دی. السیس موشي سوای چی په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته سوی ده.
Coming down from over 200,000 hectares.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.7 بیشترین کښتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی نه نوې سننه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشئی مواد ولې پر مسانه ناوړه غیزی کوي په دې اړه مول ډاکټر کولاسګر شریفیار سره مرکه کړي.
د معتاد نه څاسکې تشنیتیازي هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنیتیازو سوخت او د مسانې د پړسوب او د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
لیکنی اولادونه لرم په کور کې اته کاسه یو ګرز ما لاسته ګوري نو چې ریشاس دا اوس لاړم په مسجد کې مونږ وکی واره مې ځکه مو کې مال خدای واس دا بچانو مې وژږي اکورې ودان بس په څلور خن دوه سغونې را ټول سکول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هر ورځ وایي په نن خبر کلاسونه ور مات کړ اوس به شفاخانه کې مستری ده.
خو ډیر بد کار سوای دی.
رښتیا هم چې ډیره بده پیښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکتاره څخه تر 0 هکتارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونه یې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سیټلایټ په وسیله اټکل شوي شی چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر زرو هکټارو لږ مځکې کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسش کال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسش کال په افغانستان کې په 2,03,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي و چې له دې جملې څخه 1,06,000 هکټار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د لسیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو شپر مختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2,00,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو، نو د پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي. خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
And we're down to these kind of levels. It's a significant action.
د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت له خوا خبرې شوی شمیرې شي چې په تیر دروي میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې ډیر شو ولایتونو کې تر لزر جریبه ډیر مزکه د کوکنارو لکه څه خپا کې کړی دی. هغه راپور چې دی وزارت خبره کړي شي چې سش کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی چې هلته په تیر نه کالو کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لسیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو، غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی. په ځینو ولایتو کې هغه هم د وزارت داخلي ټیمونه ورغله غي ټول تخریب کړل. البته وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی د مبایدو شي هغه هم بشپړ وقت نه ده منعکس کړی. یعنې په جی کې هم د کوکنارو کښت نه ده پاتې، نه نوي فساده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسېدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګری ملتونه د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 2,000,000 افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللې او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلی هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږکال د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړي دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیارډونه ډالر لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو
ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سکل په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلې دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورونی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.7 کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیر دوه پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچر ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. پر روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې 3000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشئی مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشئی موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشئی مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سر خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقي یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او هم کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي او د مثانه د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کېدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانه دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندیدو په صورت کې کېدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو ناراضي بیرته وګرځي په پیپونو کې ډب شي او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنه کولای شي چې بل اخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بل اخره په ګردو کې د ګردو
د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بلاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو مؤثرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه مؤثره ده دا سستیږي په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکه څاڅکه بهر ته وځي او کس ته د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کس ته په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکه څاڅکه تشو امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کېدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه یي مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ کوم ورته وایي چې مثلا کاغه طبي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لور تورو کې دا غوې نه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټرډین دی ټرامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپل دغه د مسانې کومې ماسرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مسانې ته راځي او بالاخره د مسانې نه هلیل ته یا خارش ته ادرار راغلی د دغه فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منستر راځي او کله چې د ادرار بندش منستر راغلو نو تبان چې حالت او به هم چې په کوم ځای کې د خپل استلا یو ځای کې ډنشن اوسه کې خوزا کیږي دا هم چې کله په مسانې کې ډد کیږي یا په پاس په پونو کې ډد کیږي یا په ګردو کې ډد کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مسانې د تخریب د مسانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا دغه چې دی بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیاز نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکه څاڅکه په خپل سر باندې په دی وجه باندې نشه یي مواد چون زهر دي مسانه باندې ناوړه اغیزه غورځوي
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانه ناروغي درلوده نشه یي مواد پر هغه څومره ناوړه اغیز کوي
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کانی ولري هغه د لپاره نشه یي مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشه یي موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتیږي همدارنګه خلک چې د مسانې کانی یا تیږي ولري د دې په خاطر چې د نشه یي موادو په واسطه د مسانی پوهی یا ماسری بندیگی چټکیگی د تیگی د نغورزیدو سبب کیږي او همدارنګ مشکلات نور هم زیاتیږي او میکروبو ته لازمی نه مسایدیږي په نتیجه کې د مسانی تکلیف نور هم زیاتیږي د مخدر مواد په استعمال سره
د مسانی هغه ناروغي سي د نشیل عمل را پیدا شوی وي آیا د نشیل پرې خودلو سره کیږي او که دوام کوي
کمو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشه یي موادو په ترک سره بالکل د دې مسانې تکلیف حقیقي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبي حالت نور ولري نو بیا خبره ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوژیست مراجعه کوي تر څو پورې خطا دوي وشي
راځه کوم مونږ تاسو منتظرو بس دادا زام راغلم اوس ما په ګاډه مې لاوکو
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې په یو دود څوک نه محتاطېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله د دې ته اړکړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کړی د زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده دا چې سردار محمد د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپله د لخلې واورو
دا څنګه لاس کال کېږي چې دا مطالعه کوم اول سر مې بس ته چرته شروع کړ د چرته مې شروع کړ لکه رال به خاص ولې چې څه به پودر څه ولې تاریخ څه ولې کریستال څه ولې نو دا مې ګرځ سکوله نو بیا طالبانو یو خپل مې چې باندې کړم په کندهار ما بس کې نو جوړ څه ولې ما البته خو نو فیدا کېدل دا ځای چې رایلاس ولې ما رالم فراته خسر کورم به تلې دی نو په لوی اختر غلې تقریبا خپل مې چې کېږي بس اتلاله مدلی میکار کوي د ذکرالم بالا ځوان ته ونیول څه دلته کرا کرا راتلاله مو وس بیا تخته سوین بیا مو ته د سوین ان اوس په پودروم بر تخته سولم په چه مو تخته سولم نو دلته د سیاستدانه نه کټ شای قواړی کروین قواړی کده شیدا قواړی کده لسیدا قواړی مقصد دی کیږي هیڅ نه ولادونه لرم په کور کې اته کاسه یو ګرځ ما لاس ته ګوري نو چې ریشاس نو دلته درغله مس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خاطه کاسه چې بس نه سم چلا ولا چم په ډیر انداخته ام هم کور وچلوم دا اوس لاړم په ماجد کې منځ وکي واره مې ځکه مو کې مال خدای واس دا بچانو نو ورځي ا کور ودان بس په څلور شنو دوه سغونې را ټول سپولې انا ګوډې په رانه ولا بالا ورمو بچانو ته بس په دا غزه بختای نو علاج مو دې خلاص کې نو ډیر نه پستانګ هم سره خپل د ژوند نیم بس نه پستانګ ول په ما را بچان پسې دي نو ډیر تریخ یم نو علاج مو څه دې خلاص کې دی وس کوشش کې توې کلینیک ته دی بوزو بس تر دا خو نو مرګ به تر لې ول سړی رنگزار دی په کورنۍ کې رنگزار دی په همسایګانو کې رنگزار دی په ټوکاندارانو رنگزار دی حکومت هم وی معنا پر دا ډیر ذلیل دی ډیر ذلیل دی مرګ پر به تر دی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی د دې یو مهم موضوع لپاره جرګه جوړ کړي او د خپل ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه راغوښتي دي دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده دا په ډرامه کې وورو
خوله مېلمانه غواړي
وو ولې نه غواړو راځه خدای دې راواله
د سپې دې دروګه زو چې و مې نه داړي
راځه راځه نه دې داړي
څنګه ورکه شي
سلام علیکم
سلام علیکم خوله په خیر راځه څنګه یې جوړې ماشومان دې شو دي
زول د خدای دې عجیب شه دي اولادون دې جوړ دي
شکر دې خدای فضل ده راځه راځه خو دې دلته په دغه توشکه کې
نه نه نکشه نه ما دې وی خبر را پاراغلې ما جېر بسته سما
دې کوم خبرې لا پاراغلې
ما غوښتل خان صاحب ته خبره وکم خان صاحب په کور کې دی
هو په کور کې دی عجیب صاحب واجی صاحب
سوای
یو هغه ونده خزر اغلې ده وای لا جی صاحب سره کار لره
بس دا درغله به
خوري خدای دې خیر کې څه دې ورته وایې
بس خوري پښتنه مکوه خدای دې زما د حال وسط
سلام علیکم خوري
و علیکم السلام
خوري خدای دې خیر کې څه مشکل لري
خال صاحب ته لو ژوند می تباز
څنګه تباشو
میړه پوجری دی او یې خپل ټول جایداد خسکړ بیا زما د لوس سره خسکړ ورسته د کوټه سبانونه خسکړ
زمونږ د کلی اکرم یاد یې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډیر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب، اوس په کور کې سم نشته، د سر پوړنه یې ځکه خس کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب، لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګلاسونه ور بات کړه، اوس به شفاخانه کې بستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب، دا خو د کلي مشه ده، دا به ټول څوک وي. د خلکو لورې په ژوندنې په اوس کې سوسل کېږي. ته خو هم د یوې لور پلار یې.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوښ شئ چې جرګه پیل کوله خیره.
ورونو تاسو چوپ شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلي مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کور ودانۍ وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د آباد خان صاحب خیر
وي. یاسین خانه مهرباني وکړه، خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب، ته خو خبرې چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب، بېخي خبر یو. پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسې دغه سینه ده.
بالکل
بس بس پوښوم چې زمونږ او ستاسو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب، د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نه څوک بند او کوکنار کوي او نه به نشي مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاده ده؟
او خان صاحب، یاد نه ده؟ ولې مو نه ده په یاد؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازا بختې، خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي.
ریختیا هم زین معتادین خپل میرمن وهی په نشو یخته کوي.
خان صاحب، نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي، دا غو علاج به هم کو، خو باید د معتادینو له لاسه خزی او ماشومان تبه نشي.
زم دغه خبره کوم، مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپل خزی تلاخی کړي او یا په نشو یخته کړي دي. وهل او ټکول خو لا پرېده.
خان صاحب، د معتادو خزو په ګیډه کې ماشومه معتاد وي، دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم ده. ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ، که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي، خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي، ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
و دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان، ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد دې ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو، خبره به را لنډه کړو. آیا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ بس سمه ده، سمه ده. زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. show
شفق و زرت خیج نارنگ لپی ڈاکا وام پل جانان میں لٹا وام اور کرمان میں لٹا وام
پل جانان میں لٹاوا مور کرمان میں لٹاوا